द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دې نن د شورو ورځ د کال 2018 دسمبر د میاشتې 8 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې پنځمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته زار شپه کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایۍ د قضیه اورونه بنن بیا ستر عدالت کې کیږي. د شام حکومت ویلی د ملک په ختیز برخو کې د ډزبندۍ کول غوښتنه به ردوي ولې چې د دغې سره به وسلوالو ته د بیا یو ځای کېدو موقعه په لاس ورشي. او شام کې د سارنې تنظیمونه وایي چې تیره میاشت حلب ښار په سویل غربي برخو کې د وسلوالو په اډو د روس او شام هوایي بمباري کې د مړو شمېره د 300 څخه اوښتي او د زرو نه زیات نور ژوبل دي په کومو کې چې زیاتره ښځې او ماشومان دي. او د امریکا صدر باراک اوباما ملکی امنیت پر سر خپل اخیری وینا کې ویلي د القاعده او داعش پر ضد یې نړیوال عسکري ائتلافونه جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګټې ترلاسه کړي په کومه چې یې حکومت د داد حقدار دی. قدر منردونکو په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې په مهم موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه اوري. موږ سره اوسې خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارجي ملکونو ته د وړلو تورونو پر سر د پاناما رسوایۍ د قضیې اورونه بنن بیا د پاکستان په ستر عدالت کې کیږي. د قضیې اورېدنه به د پاکستان ستر قاضي انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې پنځه کسیزه بینچ د ججانو بینچ کوي. د پاکستان تحریک انصاف وکیل نعیم بخاری به نن خپل دلایل وړاندې کول جاري ساتي. تېره ورځ هغه د دلایلو پر مهال اوریدنه ځنډول شوې وه. تېره ورځ نعیم بخاری عدالت ته ویلي وو چې د دوبۍ سټیل مل په تاوان کې روان وو نو څنګه نواز شریف کورنۍ په دغه وخت کې د لندن اپارټمنټونه واخیستل. د نواز شریف زوی حسین نواز وکیل اکرم شیخ تېره ورځ د لندن اپارټمنټونو په حقله دستاویزات عدالت ته وړاندې کړي دي چې نن به یې کتنه کیږي. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی تېره ورځ خواجه سراو ته د رای اچولو لپاره د قرارداد منظوري ورکړي. دغه قرارداد په متفقه توګه منظور شوی دی. دا قرارداد د پاکستان مسلم لیگ نون امنا سردار وړاندې کړی وو چې پکې د مرکزي حکومت څخه غوښتنه شوې چې د پاکستان انتخابي کمیشن سره دی رابطه وکړي او خواجه سراو ته د رای اچولو اجازه دی ورکړي. منظور کړی شوی قرارداد کې خواجه سراو ته په باعزته توګه ملک کې په د ژوند کولو د حق غوښتنه هم شوې ده. تېره ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ځنډول شوو شناختي کارډونو د اجرا په حق له هم قرارداد منظور شوی او پکې د نادرانه په دوو میاشتو کې د دغې کارډونو د جاري کولو غوښتنه شوې. د شام حکومت ویلي دي چې د ملک په ختیز برخو کې د ډزبندۍ کولو غوښتنه به د دوی ردوي ولې چې د دغې سره به وسلوالو ته د بیا رایوځای کېدو موقع په لاس ورشي او خپل فعالیتونو ته به دوام ورکړي. د شام خارجه وزارت په جاري شوې بیانیه کې یاغیان ترخهګر بللی شوي کومو چې د دوی په وینا تېرو دریو هفتو کې د شام د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې په بمبارۍ کې یو اتیا کسان وژلي دي. په جاري شوې بیانیه کې ویل شوي دي چې دوی به هېڅکله هم حلب ښار کې عام ولس د ترخهګرو په قبضه کې پرې نږدي. دا بیانیا په داسې حال مخې ته راغلی دا چې چین او روس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې یو قرارداد ویټو کړی چې پکې په حلف ښار کې د یوې هفتې لپاره د ډزبندۍ غوښتنه شوې چې عامو خلکو ته خوراکي اشیا او تر څنګ نور مهم څیزونه ورسول شي. په دغه ښار کې 15 نورې ضلعې د شام سرکاري فوج تېره ورځ د وسلوالو د قبضې څخه خلاصې کړي چې ورسره په ټول ښار اویا فیصد برخه د سرکاري فوج کنټرول ترلاسه شوی دی. شام کې د سارنې تنظیمونه وایي چې تېره میاشت حلف ښار په سویل غربي برخو کې د وسلوالو په اډو د روس او شام هوایي بمبارۍ کې د مړو شمېره د 300 څخه اوښتي او د زرو نه زیات نور ژوبل شوي دي په کومو کې چې ښځې او ماشومان شامل دي. برطانیه کې اساس لرونکي د سارنې ادارې ویلي دي چې په تازه بمبارۍ کې په عدلیف زوبه کې 8 د کډوالو کیمپونه جنگي جازونو په هدف کړي دي کومو کې چې د حلف نسل کیلومتره لري غربي اړخ ته پرته ده. بیانیه زیاتوي چې په هدف شوو کې معلوم شوي چې پوره دریمه برخه ماشومان دي. روس تېره میاشت ویلي وو چې دوی به د شامي حکومت سره په مرسته کې په عدلیف او حمس ښارونو کې هوایي بمباري بیرته پر ځای کوي. اگر چې د داعش لخوا اسرائیل لومړی هدف ګڼل کیږي خو تر دې وخته د کومې خطرې سره نه دی مخ شوی باوجود د دې چې شام د اسرائیل سره سرحد هم لري. په تازه کې د اسرائیل په شمالي سیمو کې حمله چې د داعش لخوا شوی اسرائیل کې ویره خپره کړي چې سړنکار وایي دغه لړۍ وړاندې هم غځېدی شي. د امریکا صدر باراک اوباما ملکی امنیت پر سر خپل آخري وینا کې ویلي چې د القاعده او داعش پر ضد یې نړیوال عسکري ائتلافونه جوړ کړي او د ځایي ملکونو په مرسته یې لوی ګڼې ګټې ترلاسه کړي دي په کومو کې چې یو حکومت د داد حقدار دی. د امریکا صدر د خپل واک په موده کې د امریکا ځمکني سمندري او هوایي پوز د مشرانو د کارکردګۍ ستاینه هم کړې ده. په فلوریډا کې د امریکا هوایي پوز په مکډیل اډا باندې خپل عسکرو ته وینا کې صدر اوباما ویلي چې قام یې په دغه هلو ځلو دوی ته لوی داد ورکوي. ده ویل کله چې یې واک واخیستو نو په تیرو اتو کالو کې یې د ترهګر ډلو هغه خطر ختم کړی چې ګنې د امریکا خلاف به کوم د حملې پلان جوړ کړي او په کال 2018 جنوري میاشت کې د واک پرېښودو سره به د لومړی صدر شي چې د واک ته کاله یې په حالت جنگ کې تیر شول. د زیاته کړه چې القاعده اوس صرف هسې یو نوم پاتې دی او داعش هم د نیمې زیاتې سیمې بیرته د خپل لاسه ورکړي دي او تربیې کار یې هم ودرول شوی دی. بلخوا امریکا نوی منتخب صدر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې د میډیا سره خبرو کې ویلي دي چې په مهمو څوکو د نمونو په ټاکنو یې د ګوند د علاج مشرانو سره ګټورې خبرې شوې. دغه څوکو کې د خارجه وزیر ټاکنه هم شامل ده. نائب صدر په څوکۍ منتخب شوی مایک پینس ویلی دی چې هغلی ټرمپ د خارجه وزیر په ټاکنه ډیر د احتیاط سره لګیا دی ځکه چې خارجه وزیر به د ملک او د صدر نمائندګي ګرد نړۍ کې کوي. د هغلی ټرمپ وایان هم ویلی وو چې د خارجه وزیر په ټاکنه کې منتخب صدر مختات دی ولې چې صدر هغه تن د دې څوکۍ لپاره غواړي څوک چې د ده د رای او فکر ترجمانی وکړی شي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر منوردونکو د دیو ریډیو سره نه خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی. لومړی زو د پاکستان سرحد اسلام آباد ته چرته چې به د پاکستان په ستره محکمه کې یا په سپریم کورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه په کورنۍ غیر قانوني توګه باندې د پیسو خارج ته د وړلو د تورونو او یا د پانامه رسوایۍ د قضیې نن به بیا اوریدنه شروع کیږي. په دغه حق لبانې د ډیورډ خبریال عربیا پیر د وخت مو سره نیخ پنیغه موجود ده. نور تفصیل لغې نه اخلو. عربیا پیر ستړي مشي. ربیع پیر په دغه حق لا تاسو سره نور تفصیل څه دی؟
اشفاق صاحب پروند اوریدنه سوی و نن به یو ځل بیا د دې اوریدنه کیږي. د پاناما لیکس کم مقدمه چې ده دغه تاسو ته یاد وي دغه درخواستونه چې دي هغه د طریق انصاف د مشر عمران خان له اړخه او د مسلم لیگ عوامي مسلم لیگ شیخ رشید له اړخه ډیموکراسي دي سراج الحق صاحب له اړخه هم ډیموکراسي د جماعت اسلامي کم مشر چې دي او په دې کې زیات دا تورونه لګول شوي دي چې وزیر اعظم کم پیسې چې دي هغه یو خو بهرني هیوادونو ته په غیر قانوني توګه لیږلې دي. دویم کم د دې درې سره بچیان چې دي هغه د دې زیر کفالت دي خو د فیکس څخه بچ کېدو له وجې دوی خپل دغه بچیان چې دي هغه کله زیر کفالت ساتلي دي او کله چې دي ویلي دي چې دوی خپلې پیسې او خپل جایدادونه لري. او بل کوم ویناګانې چې کړي دي د قام سره په هغه کې هم دي دغه خبره چې دا هغه نه ده په ډاګه کړی نه په الیکشن کمیشن کې خپل فارم جمع کول په محل باندې داسې خبره کړې وه چې له وجې دا تور دی باندې چې دا آرټیکل دشپېته او درشپېته د خلاف ورزي کړې ده د حکام سره صحیح خبره نه ده کړې او صادق او امین چې کوم په کار دی وی یو واکمن هغه د غیر نه دی پوره کړی فرض نه دی پوره کړی. نو اوس په دغه کوم خبره چې د هغه به نن بیا یو ور بحث کیږي ولې چې تیر ورځ عدالت ورته ویلي و چې پاکستان کوم وزیر اعظم چې دی هغه په کار دی چې دغه خبره راوړي مخې ته چې د درې سره سوالونه کوم چې دوی په پیسې آیا لیږلي دي که نه دي لیږلي د دې سره مریم نواز یا بچیانې زیر کفالت دي او که نه او ویناګانې کړي دي صحیح یا رښتیا ویلي دي که نه دا درې سره پوښتنې پرون پوښتل شوي دي د وزیر اعظم څخه. نو نن یو ور بیا اورېدنه کیږي بیا به د دې څخه دا پوښتنه کیږي چې آیا دوی صحیح دا خبرې کړې وې که نه. او د دې سره پرون دا خبره هم شوې ده چې کوم نیب چې دی او ایف آئی ای چې د دوی خپل فرض نه دی ادا کړی. نو داسې ادارې چې فرض یې نه ادا کړی آیا دغه ادارې په کار دي چې کار ورته پریښودل شي که نه، ولې چې کومې ادارې چې خپل کار نه شي کولی په آزادانه توګه باندې هیڅ حکم نه لري چې یوازې تنخواګانې واخلي. نو نن به یو ځل بیا خبرې کېږي، په دې باندې به بحث کېږي. سلمان بس چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی، هغه به نن خپل دلایل وایي. پرون نعیم بخاري چې د عمران خان وکیل وو او شیخ رشید خپل بیانونه ریکارډ کړي وو او خپل دلیلونه یې ویلي وو.
رب پیر داسې ویل کېږي چې تېره ورځ د عمران خان وکیل نعیم بخاري خپل دلایل جاری ساتلي وو او په دغه دلایلو دوران دغه اوریدنه وځنډول شوه. نن به بیا نعیم بخاري خپل دغه دلایل سرته رسوي. د هغې سره اکرم شیخ چې کوم د وزیر اعظم وکیل دی، د وزیر اعظم د زوی حسین نواز وکیل دی، نو هغه خپل چې کوم پوښتنې وي د هغې ځوابونه د دغه پوره تفصیل دغه ته وړاندې کړی دی عدالت ته. نن به عدالت د دغه چې کوم تفصیل هغې وړاندې کړی دی د هغې کتنه کېږي او د دغې به پس چې کوم دی نو بیا خپل خبره کوي. نو ډېره مننه ستاسې د تفصیل راکولو. ګرانو قدرمن اردوونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځوو یو بل لپور پلو ته. د هند په امرتسر ښار کې د افغانستان په اړه باندې د آسیا د زړه په نوم چې کومه غونډه شوې وه، په دغې کې د پاکستان پر ضد د ګاونډي ملکونو افغانستان او د هند ترمنځ یو همکاري ښکارېده او دغسې د پاکستان پر ضد دغه کې دغه مشرانو د دواړو ملکونو ویناګانې کړې وې. د که څه هم د پاکستان په اړه باندې دغه خبرې وخت په وخت شوې دي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي او څېړنکار وایي چې ګینې دغه د پاکستان د خارجه پالیسیو نتیجه ده او چې له کبله یې په دوی باندې دغه تورونه لګي. په دغې باندې یو څېړنیز راپور تاسته چې د وایس آف امریکا راپور دی، زمون همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
څېړنکاران فکر کوي د هند او پاکستان ترمنځ خرابو تعلقاتو له وجې اکثر د سیمه ایز ملکونو په غونډو کې مثبت پرمختګ ونشي. د لاهور سره تعلق لرونکی یو څېړنکار امتیاز عالم د انګریزي ژبې یو ورځپاڼه کې لیکلي خپل یو مقاله کې وایي هندوستان کې د افغانستان په سر شبې وروستي کانفرنس د تعمیري خبرو په ځای په یو بل الزامونو لګولو کې ختم شوی دی. تیره میاشت پاکستان کې هم دغه شان یو سیمه ایز کانفرنس د هند سره د اختلافونو له وجې ځنډول شوی و. نوی ډیلی کې د څېړنې یوې ادارې انسټیټیوټ فار کنفلیکټ مینجمنټ ایگزیکټیو ډایریکټر اجی ساهنی وای هغه د سموثره سیمه ایز مرستو څه قسم تمه نه لري چې پکې هند او پاکستان شریک وي تر څو چې دغه دواړه ملکونو خپل ترمنځ مسلې نوي حل کړي. ساهنی وای د سویلي ایشیا د سیمه ایز مرستو تنظیم سارک هر غونډه د هند او پاکستان ترمنځ اختلافونو کې بدل شي، خو دغه اختلافات دا ځل یوې نوې کچې ته رسیدلي دي. د لاهور یو سیاسي څېړنکار او لیکوال حسن عسکری رضوی وای د پاکستان او هند ترمنځ همیشه د جنگ په وخت او یا د دې سمدستي وروستو سخت تاوتریخوالی پاتې شوی، خو دا چې دوی د امن په وخت کې د دې وړاندې کله هم د دواړه ملکونو ترمنځ د یو بل خلاف دومره منفي جذبه نه و لیدلې. د هند د ولقې لاندې کشمیر کې د ستمبر په میاشت کې په پوځي کیمپ حمله کې د 13 هندي پوځیانو د وژنې وروسته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي په ډاګه د دې تګلارې اعلان کړې چې پاکستان به په نړیواله کچه د ځان لکولو کوشش کوي. هند دغه حمله تور په پاکستان کې موجود تونلارو باندې اچوي. واشنگتن کې د سویلي او سویل ختیځ ایشیا د چارو کتنه کوونکي د څېړنې ادارې وډرو ویلسن سنټر کې کارپوها مایکل کوګلمن تر مخه سارک دغه تګلارې نه تر ټولو زیات اغیزمن کېدی شي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ تر ټولو خراب تعلقاتو په وخت نوې ډیلي کوشش کړی چې پاکستان ځان لکولو لپاره د سارک تنظیم استعمال کړي. د هند امرتسر ښار کې دی هارت آف ایشیا په نوم غونډه کې د یو شمیر سیمه ایز ملکونو نه علاوه امریکا، روس، چین او ترکی هم شامل وو. د دغه غونډې مقصد سیمه ایز ملکونه یو بل ته راجوختبل وو چې د جنگ ځپلي افغانستان سره اقتصادي او امنیتي چیلنجونو په مقابله کولو کې مرسته وکړي. دغه غونډه کې په ګډه منظور شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د امن، ثبات او ترقۍ پرمختګ لپاره د نږدې سیمه ایزو مرستو ژمنې شوې او پکې دا غوښتنه شوې چې هر قسمه ترهګري او د دې مرستې دې په سمدستي توګه ختم کړی شي. خو څېړنکار اجی ساهنی وای دغه اعلامیې د سفارتکارانو ترمنځ د ملاقاتونو نه زیات څه نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وای د دې پشان یو شمیر نورې اعلامیې منظورې دی شي، خو دا چې د دې نه زیات څه نشي کولی. د هند مشرتابه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز زیات څه ته نه دی پرېښودی. نوموړي ته د امنیتي اندېښنو په وجوهاتو د پاکستاني میډیا سره د خبري کانفرنس اجازت نه ورکړل شوی او نو هغه د هند اعلی چرواکو سره دوه اړخیزه ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې ډان په خپله اداریه کې لیکلي، د پاکستان او هند اعلی مشرانو ترمنځ اختلافونو په میډیا کې غټ سرټکي او خبرونه پیدا کړي، خو په حقیقت کې دې په سیمه کې د امن او ثبات ترلاسه کولو مقصد په شا بوتلی دی.
د پاکستان په وتل انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان کې د پاکستان پخوانی سفارتکار اشرف جنگیر قاضي لیکل شوی یو اداریه تاسو ته زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي، اورو چې د پاکستان او د افغانستان او د هند سره په دغه اړیکو باندې څه وایي. دی وایي چې تر څو د پاکستان خارجه پالیسي د جوړولو ذمواري د دې چې کوم مستحق خلک دي هغې ته نه یو په لاس کړی شوي، نو دغسې به او تر څو پاکستان په دغه خپل خارجه پالیسی کې بدلون نه راوسته، نو د پاکستان ګاونډي ملکونه به همدغه سی په پاکستان نیوکه کوي او دغه سی به دننه په ملک کې ترخګری او دغه چې کوم بدم نه ده دغه به هم جاری وي. راځي چې نور تفصیل د محمد علمگیر په غږ دغه کې رپورټ کې وره.
د پاکستان په وتلي ډان ورځپاڼه کې د امریکا، هند او چین لپاره د پاکستان پخوانی سفیر ښاغلی اشرف جانگیر قاضي لیکي، د هارت اف ایشیا پر وروستۍ غونډه کې یو وار بیا هند او افغانستان پاکستان ته د خپل کړمو لپاره ګوتې نیولي، خو د هند او افغانستان نه علاوه پاکستان کې دننه او بهر د هر چا د پاکستان په اړه هم دغه خیال دی کوم چې د ګاونډیانو د په اړه دی. په هند او افغانستان کې زموږ پالیسۍ ناکامه شوي او حل یې کم از کم هغه چا سره نشته څوک چې په څوکو ناستي او غرض دي. ښاغلی قاضي وایي د پاکستان مسله دا ده چې د هند او افغانستان په اړه زموږ تګلاره د هغه کسانو په لاس کې ده څوک چې نه د دې کار اهل دي او نه ورسره اختیار شته، او دغه خبره زموږ په داخلي سیاست او امنیت تګلارو باندې هم زمرازي. نوموړی زیاتوي په کار نه ده چې د افغانستان لپاره زموږ تګلاره هند په خاطر کې ساتلو په صورت کې جوړه شي، خو دا مهال موږ افغانستان په اړه سوچ هند په مزغو کې ساتلو سره کوو، ځکه چې د پاکستان د ښاغلی قاضي د خولې نالایق که تګلاره جوړونکې داسې ګڼي او د تیرې مودې نه یې په دې لاس پورې کړې چې پاکستان ته هیڅ ګټه ونه کړه، او بیا هم دغه پاکستانی چارواکي په دې تمه ناست دي چې چرته نه چرته به دا تګلاره خپل ښه ثمرات وخایي، او هم دې خبرې عمر د افغانستان د پاکستان نه خپه کړې. د پاکستان هم دې پالیسو د لاسه چې په نظر کې د افغانانو خپل هیڅ حیثیت نشته عمر لا ناکامه پاتې شوي دي. لیکوال وړاندې خپل کالم کې لیکي چې که څه هم افغانستان زموږ د هند په اړه د تګلارې برخه نه دي ګڼل پکار، خو دا ضرور پکار ده چې هند سره تعلق کې موږ افغانستان ته ځان خامخا نږدې کولی شو، او داسې کولو سره به موږ یعنی پاکستان په افغانستان د هند اثر را کم کړو، او کچرې د پاکستان دا خیال وي چې خپل دواړه خونو ته خپل ګاونډیانو سره به هیڅ ښه تعلق ونه ساتي، نو دا ځان پورې ټوکه ده او پاکستان به چرې هم د دې د لاسه ښه دروازو نه ویني. هند واقعي چې د پاکستان لپاره یو لوی چیلنج دی او وجه یې د دواړو هیوادونو تیر تاریخ دی، خو بیا هم پاکستان په اوږد مهال کې هند سره د خراب تعلق اثر ته ډیر ټینګ نشي پاتې کېدی. د افغانستان په صورت کې خفګانونه لا دومره زاړه نه دي نه دومره غټ دي، او پاکستان له افغانستان ته د دوستۍ لاس غځولو باندې هم ځان بد ښکاره کېدل نه دي پکار، او موږ له پکار ده چې هند او افغانستان سره اوږه په اوږه ودرېږو. هند سره د پاکستان په تعلق کې موږ له د ځان نه یو څو پوښتنې کول پکار دي، او هغې کې اولنی دا چې نن موږ هند سره تعلق څنګه دی، دویم موږ هند سره کوم تعلق غواړو، دریم ولې داسې تعلق غواړو کوم چې مونږه د دویم سوال په ځواب کې ټاکلی وي، څلورم هند سره د روستي تعلق قیمت سو، پنځم هند سره یو تعلق ساتلو کې مونږ لپاره مشکلات څه دي او پرمختګ کو نه دي شوی نو ولې داسې ونه شو. پخوانی سفیر اشرف جانگیر قاضي وایي هند سره زموږ تعلق د خراب نه ډیر خراب، بیا جنگ، بیا لږ خو، او اوس بیا خراب پاتې شوی. او موږ لا اوس دا خراب تعلق خکول په دې پکار دی چې دواړو ملکونه اټومي وسله لري په دې خیال چې کوچا را باندې اټومي بریدو کو نو چې موږ هم ورله هم دغه عمره مضبوط جواب ورکول شو خو دواړو ملکونو غرض دا دی چې اول داسې گزارو کی چې بل بیا د گزار جوګنه وي دواړه گاونډي ملکونه داسې رابطې نه لري چې د یو بل خلاف د اټومي حمله وړاندې د حقیقت نه ځان خبر کی او کو پاکستان داسې په ګډوډ حالاتو کې پاتې شو نو خارجي سرمایه به بالکل ختم شي او د پاکستان د پیداوار صلاحیت په نور هم کمزور شي چې په نتیجه کې به خامخا خلک بې روزګاره کیږي او سیاسي بې ثباتي به ورپسې راځي پاکستان با پست دغه یو ناکام سیاست وګرځي کوم بچی د کال 2050 پورې اخود شوی هدفونه پوره کولو کې ناکام شي آبادی په زیاتې دوده او ډیر کم داسې وګړي لري چې پوره تعلیم کړي هنر یې زده دی او کورنۍ ساتلی شي او د هر څه کې کو پاکستان پاتې راغی نو داسې کسان به واګي په لاس کې واخلي کوم بچی بیا څه غواړي نو هغه به کوي او دغه حالات به اول د سی پیک په شانتې غټې منصوبې شنډی ښاغلي قاضي لیکي د پاکستان د ترقۍ په لار کې لوی خنډ د مسلو لنډبینه حلونه کتل دي او دویم دا چې موږ د خپلو ناکامو نه سبق نه اخلو د پاکستان او هند په منځ کې اډوکې کشمیر دی او هم په دې د پاکستان هند سره تعلق خکیدی شي خو د هند د کشمیر په اړه خبرې تعلق او سوچ عمر له منفي پاتې شوې نړیوال غټ طاقتونه خالی د کشمیر په اړه دا فکر کوي چې چرته هند او پاکستان تر منځه د دې کشالې پر سر اټومي جنگ وننخلي خو بیا هم دا نه دي هیرول پکار چې هم دغه طاقتونه به پاکستان اټومي وسله استعمالولو یا د دې پر سر دړکو ته چرې هم پرېږنه دي او دا خبره پاکستان ته خو واضحه ده نو پاکستان له پکار دا چې د کشمیریانو په خواهشاتو د کشمیر د مسلې هوارې خبرې پسې زور لګوي لیکوال په اخر کې لیکي د پاکستان لګې مالدار طبقې له با د خپل هیرس نه لاس اغستل وی
د پاکستان بلوچستان صوبې د چمن سیمې څخه د ډیو رډیو خبریال نعمت الله سره دی تاسو ته راپور وړاندې کوي چرته چې د پولیسو سره په مقابله کې درې اغواکار وژل شوي دي او دغلته کې یو ځایي تجارتګر یا کاروباري تن هغه د هغې د ولقې څخه خوشي کړی شوی دی راځي چې نور تفصیل په دغه راپور کې واورو
پولیسو او لیویزو په ګډ عملیاتو کې د کوټي ښار څخه راتښتول شوی یو تجار د چمن ښار د نوې آبادی سیمې څخه راخوشي کوي چې د پولیسو چارواکو په وینا په دغه عملیاتو کې دوی درې اغواکاران په ډزو وویشتل او مړه یې کړل د ضلعه کلا عبدالله د پولیسو مشر ډی پی او ساجد محمد ویډیو ریډیو ته تر سره شوي د دغه عملیاتو په هکله وویل چې د کوټې د خشکې میوې مقامي تاجر فضل حد دغه اغواکارانو دوې میاشتې مخکې تښتولی وو او په دغه کور کې یې پټ کړی وو چې دوی د پټې استخباراتي ادارو په مرسته دلته دغه عملیات ترسره کړو ڈی پی او ساجد محمد نور زیات تک سپسم کی روان د تشتولو په پیښو کې ککړ خلک دوی تشتول سو د کورنیانو په امکاری سره نیولای شي خو دا غوا کارانو په زیات به په سیمه کې د غرنګ ستر عملیات روان بي
سر کوپریشن کوي منګ لګاډنس را کوي منګ منګ تلار خي د مغوي چې کم ورسا دي کاغوي منګ سر کوپریشن کوي لکشن صبر را سره کوي لکه د پیشنټس نه کار اخلي نو ان شاء الله ازما دا یقین دي چې هر یو کیس به منګ دغه سي انجام تر سو مغوي برامت کو او کډنپرز به خپل انجام ته داسې رسي ان شاء الله دا ناصر به ډیر زر دي د ضلع نه ختم شي
د ایالت په دغه سره دی پولی تور سرم سیمه کې د ترشتونکو په پیښو کې دا وخت لړس زیاتوالی راغلی دی خو دغه اول ځل دی چې چارواکو په عملیاتو کې درې اغواکاران ووژل او ترشتول سوی کس خوندي راخوشي کوي خو نور د تاوان د ورکولو پس راخوشي کړل سول خو دغه روانو پیښو په سیمه کې ډیر زیات ویر رامخته کړی ده نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیوا ریډیو چمن
د پاکستان سنسوبې سرخار کراچۍ کې تیر ورځ د جمعیت العلماء اسلام په غږ باندې د تمام سیاسي ګوندونو یو غونډه را بلل شوې وه چې پکې په صوبایي اسمبلی کې د اخلیتونو لپاره منظور کړی شوی بل باندې نیوکه شوی دی چې پکې وایي د اتل لسو کالونه د کم عمر یا د هغې نه مخکې په عمر کې څوک هم د مذهب په بدلولو باندې نشي قانع کول کېدی او که کیږي نو دغه به نه قبلول کیږي، بلکې دغه چې په دې کې څوک لاس لري د هغې پر ضد به قانوني کاروایي هم کیږي. نو د ډیور ډیو خبریال فضل عزیز نه نور تفصیل په دغه راپور کې ورو.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سین څانګې عمومي سکتر راشد سمرو په کراچۍ پرس کلب کې د سین صوبې په سطحه ربل شوې ټولګوندیزې غونډې وروسته رسنیو ته اعلامیه واوروله چې په سین اسمبلۍ کې په زور د مذهب بدلولو په اړه د منظور شوي بل دوی مخالفت کوي او د راتلونکي جمعې نه به په ټوله صوبه کې د دغه بل په ضد احتجاجي مظاهرې کوي.
سندھ حکومت کو 15 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ 15 دن کے اندر اندر وہ اس بل کو واپس لے لیں.
دیوائی سندھ حکومت تا د 15 سورزو وقت ورکولے شی چی پا 15 سورزو کے دننا دا بل واپس واخلی او کپا دغو رزو کے دا بل واپس وانا خستے شنو ٹولگوندیس کانفرنس نن دا اعلان کوي چی بیا با دا اسمبلی گیراو کولے شی او دا اسمبلی مخیتبا مظاہرہ کولے شی. هغه ویل د سند گورنر دی په دې بل دستخط و نکړي دا دې رد کړي او زیاته کړه سند اسمبلی کې ناس خلک خپل سوګن او عین نه پیژني، دا خلک نه اهل شوي دي، دوی له خپل ایمان تازه کول پکار دي او کوم ممبرانو چې دا بل پاس کړی دی د هغوی ایمان هم مشکوک شوی دی. یا د دې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سند ایالتي اسمبلی د مذهب په زور بدلونکو پر ضد په متفقه توګه یو بل منظور کړی و د کوم تر مخه به چې په زور مذهب بدلولو والا تن ته د 15 کالو بند او جرمانه او په دې کار کې اسانتیا برابرونکي ته د 3 کالو بند او جرمانې سزا ورکولی شي. د بل تر مخه په کم عمر کې مذهب بدلول هم د سزا وړ جرم ګرځول شوی او کچر تسوک په کم عمر کې د مذهب بدلولو ادعا کوي نو هغه به نشي منلی کېدی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې لخوا د ټولګوندیزې غونډې د خپرې شوې اعلامیه په غبرګون کې د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار ډیوري ډیو سره خبرو کې ویل په دغه اړوند یې د جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامي ډلې د مشرانو سره خبرې شوي او هغوی په دې خبر کړی دي چې دا د دوی بنیادي حق دی چې د مذهب بدلولو یا د هندوانو د واده د عمر ټاکلو د پاره قانون سازي وکړي.
پالیسی ہمارے اوپر مسلط نہیں کریں، آپ یہ ہمارا بیسک رائٹ ہے، یہ آپ نہیں کریں. آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کے لیے، بات کرنے کے لیے سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی جیسے بندوں کا بھی مرڈر ہو گیا، تو یہ چیزیں اتنی ایزی نہیں ہے کہ یہاں پہ ہو.
دیوی ما د مذهبی ډلو مشرانو ته ویلي چې خپلې پالیسۍ په مونږ مسلط کوي ځکه چې مونږ هم بنیادی حقونه لرو. هغه ویل دغه خبرو ته په ګوته نیولو سلمان تاثیر او شاباز بټي وجل شوي او دا کار دلته ډیر ګران دی. رمیش کمار ویل دوی پوښتنه کوي چې په یو هندو هلک یا جنۍ شریعت څنګه نافذ کولی شي او چې کله د 18 کالو د عمر پورې د اوټ او شناختی کارډ جوړولو حق نه ورکړی کیږي نو د دومره غټې فیصلې چې مذهب بدل کړي دا حق څنګه ورکړی کېدی شي. نوموړي ویل چې حکومت او سفارتکار دې په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي ځکه چې لګکۍ د ویرینا د مذهبي ډلو په ضد نشي راپاسېدی. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په ټولګوندیز کانفرنس کې چې د پیپلز پارټۍ، ایم کیو ایم، مسلم لیگ، فنکشنل او پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د نورو ټولو مذهبي او سیاسي ډلو استازي موجود وو. په اعلامیه کې دا غوښتنه هم وشوه چې اسلامي نظریاتي کونسل دې د سین اسمبلۍ د مذهب په زور بدلولو په اړوند دا غیر اسلامي او غیر آئینی بل رد کړي او قوم دې پرې خبر کړی شي. ولی رمیش کمار وایي که د بل پر ضد احتجاجي لړۍ پیل شو نو دوی به نه یوازې په ملکي بلکې په نړیوال کچه د دغو مذهبي ډلو پر ضد غږ پورته کړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.